آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو ویدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم نن د سیشن به ورځ د جوزاد میاشتې یو لسمه د می له یو دیرشمې سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لسنیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادي راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې. په روانې خپرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خپرو. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
طالبانو په قندس کې لزګونه مسافر تښتولي دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي تر اوسه په روان میلادي کال کې 2015 مهاجر په اوبو کې ډوب شوي دي او د هند پاوز د مهماتو په یوې ډیپو کې ور لګېدلی 10 کسان پکې وژل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه درته هم وار په وار خبرو. طالبانو د کابل کندز په لوی لار 10 مسافر وژلي او 15 دیرشي یرغمل نیولي. د هلمند لښکرګاه ته تازه او اضافي قواوې رسیدلي او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له 15 د زیاتو ادارو سره د ماشومانو د روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت او په نورو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. رپورټونه وروسته اوري. اوس درته عاشق الله رحیمزی پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. طالبانو په قندس کې لزګونه مسافر تښتولې دي. نن سه شنبه سهار وختي په ځایي وخت 2 بجې وسلوالو طالبانو د شنې تیپې په سیمه کې د کابل قندس پر لوی لار تر 150 پورې مسافر یرغمل نیولی و چې له ډلې نه یې تر اوسه 10 تنه وژلي او 15 نور ورسره یرغمل پاتې دي. د پولیسو د 808 سپینزر زون قومندان شیر عزیز کمول وایي چې وسلوالو د یرغمل شوو کسانو له ډلې څخه 10 تنه وژلې دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه دغه وژل شوو او یرغمل شوو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د سیمې خلکو د یرغمل شوو کسانو د ډلې څخه د یو تن د وژلو شاهدي ورکوله. ویلي دي چې د هغه جسد د چاردرې سیند ته اچول شوی دی. په همدې حال کې طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې نیول شوي کسان د ملي وردو کمانډو عسکر او پولیس دي چې ملکي جامې اغوستي وي او دوی په حق له دقیق معلومات درلودل. د هلمند والی حیات الله حیات وایي داسې جدي خطر نه ویني چې دغه ولایت د مرکز لښکرګاه د ښار د سقوط سبب شي. نن سهار د هلمند والی حیات الله حیات د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې دغه ولایت د سقوط اندېښنې بې ځای دي او دوی داسې جدي خطر نه ویني چې هغه د لښکرګاه د ښار د سقوط سبب شي. د هلمند والی وویل چې افغان ځواکونو په ډیر جدیت سره د عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی نیولی. د قندار څخه ضربتي او د امن نظم د ساتنې ځواکونه له تېرې شپې راهیسې لښکرګاه ته رسېدلي دي.
د دې لپاره چې دښمن په مارجه کې مخامخ د جنگ توان نه لري نو تبیده چې دوبه د هلمند او په ځانګړي ډول د لښکرګاه شاوخوا په دې ولسوالیو کې د ډار او د ویرې اچونې لپاره عملیات کوي او پلانوي وي. هماغه چې دو په څو سیمو کې چې شپږ سوه یو سړک یا د لښکرګاه عمومي شارع ده او یو د کوبان سیمه ده او یا د نادلی پولیسوالی کې دو بریدونه وکړه.
حیات الله حیات همدارنګ بوبل چې په تیرو درې ورځو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او ځوابي بریدونو کې تر 500 تنو زیات دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او تر 100 تنو زیات نوري ټپیان دي. په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې د جګړو لامل د بیزای شوو کورنیو شمیر دوه چنده زیات شوی دی. د بخنې د نړیوال سازمان په وینا د بیزای شوو کورنیو شمیر 1.2 میلیونه وګړو ته رسیږي. د غدارې نن په خپل تازه خپور شوي راپور کې ویلي دي چې د بیزای شوو خلکو وضعیت ډیر خراب دی. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسر وایي چې تیره اونۍ د مدیترانې په بحیره کې لږ تر لږه 800 کسان په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي. د دې ادارې یو ویاند ویلیام سپنلر نن د سې شنبې پر ورځ ویلي دی چې سګنې کال به د مهاجرینو او پناه غوښتونکو لپاره ډېر خونړی وي. ښاغلی سپنلر زیاته کړه چې په دې کال کې تر اوسه 2015 تنه مهاجر په اوبو کې ډوب شوي او پروسه کال د غرقو شوو مهاجرینو شمیر 1355 تنه وه. دغه ادارې یو ځل بیا د اروپایي هیوادونو نه غوښتي دي چې د مهاجرینو ته د قانوني مهاجرت لارې خلاصې کړي. په همدې حال کې چارواکي وایي شپاړس خچخبران نیولې دي چې د شمالي افریقانۍ په پلاستیکي او د لرګیو په ککټیو کې 900 کسان اروپایي هیوادونو ته په قاچاق رسول. د نیول شوو کسانو نه په تحقیقاتو کې معلومه شوې ده چې یوازې قاچاقبرانو ته هغه واسکټونه ورکړشي ول چې سړی د ډوبېدو نه ژغوري او مهاجرینو ته هیڅ واسکټ نه ورکړ شوی. مهاجرینو همدارنګه ویلي دي چې قاچاقبرانو هغوی د شپږ اونۍ لپاره په لیبیا کې په کورونو کې بند کړي ول او په څلورویشت ساعتونو کې یوازې د یو وخت ډوډۍ ورکوله. د هند د پاوز د مهماتو په یو ډیپو کې ور لګیدلی او ولس کسان پکې وژل شوی دي. د دفاع وزارت وایي چې د مهماتو دغه ډیپو د هند په غرب کې د مهاراشتر د ایالت د پولګاون په سیمه کې ده او د مرخطونو مخ کې پکې ور لګیدلی و. د پاوز یو ویان مطبوعاتو ته وویل ور په بشپړ توګه مړ شوی او د پیښې په حق له تحقیقات پیل شوی.
The cause of the fire has not yet been ascertained. Actions to assess the damage are currently in progress.
د اور لګیدو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو پاوز د تحقیقاتو امر کړی او د زیان د معلومولو لپاره کار پیل شوی. د دفاع وزیر او لوی درستیز دواړه دغه ډیپو ته ورغلي چې حالات په خپل سترګو وګوري.
په همدې حال کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ټویټر کې لیکلی دی چې په اور کې د وژل شوو خلکو په غم غمجن دی او د دفاع وزیر نه یې غوښتلی دی چې سیمې ته دې په خپله ولاړ شي. په بنگلاديش کې شپږ کسان د قتل او غلا په تور په اعدام محکوم شول. د بنگلاديش یو محکمه دی وی لغوه شوی سختدریز اسلامي ډلې شپږ غړي په دې تور په اعدام محکوم کړل چې پروسه کالی د بانک نه د غلا پر وخت وکسان وجلې و. محکمه همدارنګه د جماعت المجاهدین بنگلاديش او انصار الله بنگلا ډلې درې وغړو ته د عمر قید سزا ورکړې ده. په بنگلاديش کې په دغه دواړو ډلو باندې بندیز لګیدلی. دغه کسانو پروسه کال د ډاکې په خار کې د بانک په کارکونکو مشتریانو او هغو خلکو باندې چې په لاره تیرېدل بمونه واچول او بیا یې ډزې وکړلې. بانک لوټ کړ او وکسانې ووژل. د حکومت څارنوال عبدالمنان ویلي دي چې دغه کسان په ستره محکمه کې د استیناف غوښتنه کولی شي. په داس حال کې چې په اسرایلو کې یو سختریزه ملتپاله سیاستمدار ایګودور لیبرمن د دفاع وزیر مقرر شوی دی او هغه د اسرایلو او فلسطین د کشالې د حل لپاره د دوه هیوادونو د جوړولو د طرحې طرفدار هم دی. نو ځکه په پاریس کې د دې دواړو طرفونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره هیلي هم ډېرې زیاتې نه لیدل کېږي. نور تفصیل د متیولا عبد ناوري.
د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد د وروستي پیښو داسې بریښي چې د کشاله همداسې په خپل حال پاتې ده. خو دې حالاتو کې د ښاغلي لیبرمن د دې دریځ سره چې هغه د دوه قومونو لپاره د دوه ملکونو د جوړېدو ملاتړ کوي یو څه هیله مندي لیدل کېږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د دوه کالونو د زیاتې مودې د هلو ځلو نه پس هم امید د لاسه نه دی ورکړی او وایي چې یو څه بهتري به راشي.
زه به د فرانسویانو سره خبرې کوم، د مصر د مشرانو سره هم وینم، د عربي ټولنې سره هم مشوره کوم، بلکې د ټولې نړۍ سره د یو ښه نیت په اساس رابطه کوم تر څو دواړه طرفونه دې ته حاضر کړو چې بیرته راشي او خپل اصلي هدف چې سوله او امن دی هغې ته کار وکړي.
د سیمې د چارو کارپوهان وایي چې د نړۍ مشران باید مایوسه نه شي او د سولې په اړه هر نوی بدلون ته هرکلی ووایي. داسې ویل کېږي چې پاریس کې د کېدونکې غونډې په جریان کې به د اسرایلو او فلسطینیانو استازي ګډون نه کوي چې حساسي هدف یې د منځني ختیځ په اوږده مسله د نړیوال کانفرنس لپاره لاره هوارول دي تر څو د اسرایل او د فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوي مقررات او اصول وضع شي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي چې شاید شمالي کوریا د یو توغندي ازمایښت بنند سې شنبه پر اس ناکام شوی وي. دا څوم ځل دی چې شمالي کوریا په پر لپسې توګه توغندي ازمایي او دا ویره پیدا کړې ده چې دغه هیواد په ډېره چټکۍ سره کوخ کوي داسې توغندي جوړ کړي چې اتمی کوپړی د امریکا تر خاورې پورې انتقالولای شي. او رسې خبر ده چې راقیز وکونو د فلوجي د خار په جنوبی څنډو کې د اسلامي دولت هدایښ د ډلې د څلور بریدونو مخنی ولیده. د عراق ځواکونو پرون وکړای شو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمبارۍ په مرسته دغه خار چې د داعش په لاس کې دی نه نوځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په مکه د روان خبرونه لمړي رپورت ته نن سې شنبه سهار وختي په ځای وخت و بجې وسلواله طالبانو د شنې ټپې په سیمه کې د کابل کندز پر لوی لار تر 150 پورې مسافر یرغمل کړي وو چې له ډلې نه یې تر اوسه 11 تنه وژلي او 15 نور سره یرغمل پاتې دي. په هکله د ګلرحیم نیازمن رپورټ په ګډه اورو.
وسلوالو طالبانو د قندوز د شنیتیپی په سیمه کې د کابل قندوز پر لوی لار تر 150 پورې مسافر يرغمل کړي وو چې لډلې څخه یې ول لستنه وجلی او 15 نور ورسره يرغمل پاتې دي. د پولیسو د 1715 زون قماندان شیرعزیز کامل وایي چې د يرغمل شو کسانو لډلې څخه ول لستنه وجل شوې دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه دغه وجل شو او يرغمل شو کسانو هویت نه دی څرګند شوی.
یو درې سلسدو سه کې سپالی د عام ملکي خلک زی په صد انګورباغ کې د اترې سبي موټر درې خپل تاوي د مرخلو کلی ته ټول سپاله کته کې هغه چا کار ګوري تشکره ګوري کڅو د دې پرادر مشکو پرځي هغه مړ کې چې سم پرې ولا سم پرې مړ کړی او موټر د نور خلکو خوش کړی خزه او یاد
څو کښانی وجلی
تقریبا ولا سفر
ولا ستنه وجل شي.
شیرعزیز کامل د ورځې په پای کې امریکا غږ ته وویل چې د يرغمل شو مسافرو له ډلې څخه لس تنه وجل شوي دي.
منګه چې مړي موږ ته په لاس راغلي کنه د مړو نه بغ نه نه سره موږ ته لاس راغلي یو په سیم کې غر کړی ده او اتله سفر او سفر د خان سره ګرافګان نه ټول عادت
د سیمې خلکو د يرغمل شو کسانو لړل څخه د یو تن د وجلو شاهدي ورکول او زیاتوي چې جسد د چاردرې سیند ته ورچولې ده. د دغه پیښې په اړه تر اوسه ارقام نه دي دقیق شوي بلکې زدو نقص ارقام د مسولینو لخوا مطبوعاتو ته ورکول کیږي. شیر عزیز کامل وایي چې کېدای شي په دغه یرغمل شو کسانو کې ځینې ترخیص شوی پولیس او د ملي اردو سرتیری هم موجود وي خو لا هم دوی ته بشپړ معلومات نشته. شیر عزیز کامل وایي چې طالبانو د قندوز د سقوط پر وخت د بایومتریک ټول معلومات لزان سره وړي دي او دغه 13 کسانو ژوند هم په بایومتریک پورې تړلې ده. هغه وایي چې يرغمل شوی ټول عام خلک دي او د پولیسو د لیکو پکې څوک نشته.
ګراوګان هم نه چې بایومتریک کوي دا یو ماشين چې هغه د قندوز سقوط کې لاس راوړ او بایومتریک د امنیت ملي نه هغه فال کړه دا چې ګوتګ دي کې ډېر بې ګناه خلک دي کې دي چې باز کدي نیولې مې شاید هغه سربازان او سیګل څو ترخي
څه هم شیر عزیز کامل وایي چې په سیمه کې عملیات جریان لري خو افغان ځواکونه د شنې تیپی په سیمه کې لقیر سرک لاندې نه دي کوس شوي. د قندوز د والی وایان سید محمود دانش وایي چې د يرغمل شو مسافرو له ډلې څخه 14 تنه طالبانو وژلي او 15 تنه نور ورسره اوس هم يرغمل دي.
په حدود اضافه تر 35 نفر ثانو در قید اسارت است. تعداد شهدای حادثه
تقریبا له 15 زیات کسان له طالبانو سره بندیان دي او 14 تنه وجل شوي دي. د سیمې خلک وایي چې افغان ځواکونه اوس هم د شنې تیپی د مرخیلو په کلی کې د ته منتظر دي چې د طالبانو لخوا د وجل شوو کسانو جسدونه انتقال کړي. د سیمې دغه اوسیدونکو چې لنو مخستو یې ډډه کوله ویلي چې افغان ځواکونو وړې بروړونکې موټرې تیاری ودرولي او طالبانو ته د پاتې جسدونو د انتقال په مخه یو شمیر سپینګیری هم ورلېګلې دي.
ولر دی یو څه مزدې مروسی او چې مړی دی دا وسې کې د شنور به می اسنګری لګلی او غوړ راوړل.
هغه وایي چې په سیمه کې هیڅ ډول عملیات نه دي تر سره شوی. مسافرونکو بسونه د شپې نه وخت له کابل څخه قندوز ته روانيږي. د شپې یو برخه په بغلان کې په دې خاطر دمه کوي چې په لار کې وسلوال غل لوټ نکړي. ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
لا تریش پی رئیس د هلمند ولایت مرکز لخرګه خارت اضافي او تازه دمي قواوي رسیدلي او چارواکي ډاډ خي چې دی ولایت ته پیښ شوی غواخ د لمنځتلو په حال کې دي. د عزیز الله پوپل رپورټ په اکلا په ګډاورو
د لشکرګاه د سکوت په حق له د خلکو د اندیشنو د کمول لپاره د هلمند والی د دې شهر په لار کوڅو کې وګرځیدي او له عامو خلکو سره خبري وکړي. د هلمند ولایتي مقامات ډاډ څرګندوي چې د لشکرګاه امنیتي حالت د شکېدو په حال کې دي او د دې شهر په ګډون د هیڅ یوې سیمې د سکوت احتمال نشته. له کندهار څخه هلمند ته د کمانډوي ضربتي او نور ځواکونو د رسیدلو سره سم د یادو قواو مشري د هلمند والی ته سپارل شوی او د غواښ پر وخت به د خبرګون شوولو کمانډا والی ورکی. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په تیرو درو ورځو کې تر 15 اتیا زیات د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او دغه راز افغان ځواکونو ته هم تر 30 تنو پورې مرجوب لا وشتي. نوموړي له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې تازه دمو او ځانګړو کوو هلمند ته لرسېدو سره سم نن سهار وختي په ګریش ولسوالۍ کې د ملاغمي په نوم د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې د قمندان پر مرکز په ناڅاپي برید کې 3 تنه وسلوال وژلي، 8 تنه ټپي کړي او 11 تنه نور یې اسیران نیولي.
په دغه بریدو کې هغه معلومات دقیق چنن او چې موږ ته راغلی تقریبا 15 اتیا کسان دي دو وژل شوي دي او په سلهاو زخمیان دي، ځکه دو تعارض کړی ده او تاسو ته معلومه ده څوک چې تعارض کوي نسبت د هغه چانه چې دفاع کوي ډیر زیات تلفات ورته وړي. نن هم د موږ ځانګړي امنیتي قواوې د رارسیږي د قندار نه او دا قوتونه په لشکرګاه کې دلته قرار ده 11 بجې ځای په ځای شي او دلته مستقیما د والی تر قمندې لاندې په هغه ځایو کې چې تهدید سر پورته کوي په اثر باندې وي.
پر همدې مهال نن په ولایتي مرکز لشکرګاه کې د افغان ځواکونو په ملاتړ د ولسي مشرانو په جوړه سوې غونډه کې ځای مشرانو چمتووالی وشوي چې په هر راز شرایطو کې به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
په هلمند کې مسلمان اردو لرو، په هلمند کې مسلمان پولیس لرو، نظم عمل لرو او نور او نور. دا د دې لپاره دي دا شو ظلمي د دې خلکو له عزت نه دفاع وکړي.
تر قیادت د ظالم پاچا ژوند ښه دی نه تر بربریات. بربریات خو هغه دی چې هر مسلمان پکې متضرر کیږي، هر مسلمان زهیریږي، هر مسلمان مال دی، د هر مسلمان سړی دی.
په لشکرګاه ښار کې د امنیتي ځواکو له مرکزو څخه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر اهدافو د درنو وسلو د استعمال ژغو عام خلک په اندېښنه کې کړي وه او تیرې درې شپې په نارامۍ کې تیرې کړي. وسلوالو طالبانو بیا د هلمند د وروستیو نښتو په اړه ویلي چې په دغو جګړو کې د دوی وسلوالو پرمختګ کړی. د وسلوالو طالبانو یو بیان د قاری یوسف احمدی رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې طالب وسلوالو د هلمند په مرکز لشکرګاه باباجي گریشک ندالی ناوی او سنگین ولسوالیو کې په تازه نښتو کې د افغان پوځ 2 قرارګاوي او 2 امنیتي پوستې نیولې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیواله ورځ په مناسبت له 15 د زیاتو ادارو سره د ماشومانو د روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت او په نورو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریا خیل د سې شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړ شوې غونډه کې رسنیو ته وویل چې دغه ادارې ډېرې دولتي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وی حاضر دي چې په دې برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمن پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر ارګان او هر وزارت د ماشومانو پر وړاندې مسؤلیت لري او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سې شنبې په ورځ په کابل کې د جون د لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله مندي چې دغه تړون د موادو له مخې افغان شمانو ته د پام وړ کار وکولې شي.
ما امیدوارستم به وی قراردادی کې امروز بخیر
من هیله من یو چې د دغه تړونونو د موادو لمخې چې نن ملسلی کړل د افغان ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي جوړوي او زموږ ملاتړ ته اړتیا لري د پام وړ کار وکولې شو.
واین د سوزای افغانستان استند وشته باشي.
د غلی اوریا خیل په وینا دغه تړونونه له 15 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو لمخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت له خوا د ماشومانو د نړیواله ورځ د منځلو شوار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکو لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لی بی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
نننی پروگرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کښېږدو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بېلابېلو ادارو سره یو ځای سي.
To continue to be part of this movement.
خو آیا دا معلوم ده چې د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د وی ویناوال ماشومې شکرانې خبرې بواولو.
بشما هو یا محمد اشرف غنی تو رهبر و فرزند ای وطنی ما اجان خسته شدیم از تیر و تفنگ خسته شدیم حال و احوال ما چه می شود؟
دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازینی هیله ده چې په ترس کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوې روغتیا تعلیم فرهنګ عدالت نور او نور ټول بنسټیز کېدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیلې پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو مخکې تاسو په رپورټ کې هم اوریدل د مې اوله د ماشوم نړیواله ورځ ده. زموږ همکار زیبا خادم په کابل کې د آشنی په نامه د یو روزنتون د مشر یوسف سره مرکه کړه چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځم.
انجینر صاحب، ستاسو په فکر څومره ماشومان دي چې په شاقه کارونه اخته دي؟
په افغانستان تقریبا 85% د نفوس تر 25 کالو ښکته عمر لري، او زیاتره ماشومان هغه هم هغه ماشومان دي چې زیاتره دوی په جګړه کې تولد شوي دي او په جګړه کې رالویږي، او زیاتره د شاقه کارونو سره لاس او ګریوان دي چې تقریبا
د خونو چې جګړه کې رالو شوي دي د خو غټان دي. اوس کنه بيخي ټول
د وسمو غورې په بعد ځای کې جګړه روانه ده چې ماشومان په بدو حالات کې ژوند کوي، زیاتره بې ځای کیږي، مهاجرت ته مجبوریږي، او ماشومان دي چې کلیو د باندو نه د بعض ځای نه راځي ښارونو کې، هغه ته بیا شاقه کارونه سر ته رسوي او د دوی لپاره د ښوونې روزنې زمینه مساعده نه وي.
تاسو په فکر د څومره دي دغه ماشومان د سه حساب معلوم ده؟
یعنی د دقیق تر اوسه پورې چې په ټول افغانستان کې دا وخی چې څومره کارګر ماشومان لرو او څومره نور هغه ماشومان چې د خطرونو سره لاس او ګریوان دي لرو، دا خاص سروې نه ده شوی چې دا تفکیک لري. خود شپږ میلیونو په شاوخوا کې ماشومان موږ لرو چې د مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، چې په دې کې هغه ماشومان هم راځي چې شاقه کارونه سرته رسوي.
تاسو چې وایي ماشومان د دوی عمر د کم سن تر کم سن پورې تاسو دغه ماشومان بولي؟
هغه ماشومان خو د تولد نه تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ورته وایي، خو زیاتره شاقه کارونه سرته رسوي هغه ماشومان دي چې د دوی عمر اوه کاله یا شپږ کاله نه تر اوولسو کلو پورې یا تر 13 کلنۍ پورې دی هغه ماشومان موږ دي چې شاقه کارونه
چې موږ وایو دا کم کارونه دي چې دوی کوي.
په دې کې ګوري دا کارونه دي، خود خښتو په بټیو کې مثلا کار کوي، په بعد ورکشاپونو کې دي چې ترمیم د موټر دی یا د موټر سیکل یا د بایسیکل دی، یا په ساختماني کارونو کې سره به خود دي، یا د سړکونو په سر باندې موټرونه مینځي یا ګډایی کوي یا بعض شیان خرڅوي. دغه ټول هغه کارونه چې د دوی د ښوونې او روزنې وخت نیسي او د دوی د تفریح وخت نیسي، هغه ته ټولو ته مشاقه کار وایي. ځکه چې ماشوم باید اصلا خو کار ونه کړي، بیا کله چې کار هم کوي باید د ښوونې او روزنې وخت یې ونه نیول شي. نو خو زیاتره هغه ماشومان چې ښوونې روزنې ته لاسرسی ونه لري او دوی د سهار نه تر بېګا پورې کار کوي، دغه ټول کارونه شاقه کارونه دي.
یعنی د درس او تعلیم نه چې محروم دي او یوازې کار کوي د مجبوریت نه، هغه تاسو شاقه کارونه بولی په ماشوم؟
بله بله بله. خو وګورو مثلا د ښوونې او روزنې وزارت چې په څو وخت مخکې یو راپور خپور کړ چې په افغانستان کې تقریبا 2 میلیونه ماشومان دي چې دوی په خوا ښوونځیو ته تلل او اوس دایمي غیر حاضري لري. زیاتره شاید هماغه ماشومان هم وي چې اغه د جګړو له کبله نه دي توانېدل چې خپل تحصیلات او تعلیم ته ادامه ورکړي. یو ورځ په یو ولایت کې جګړه ده، بل ورځ په بل ځای کې جګړه ده، د دې ځای خلک مجبور شي کډه وکړي بل ځای ته ولاړ شي، نو هغه د ماشومان ښوونه روزنه باندې منفي اثر غورځوي.
موږ ته خو چې راپورټونه راځي د جګړو له کبله ډېر ماشومان وایي چې زخمي شي، هغه مایوب شي بیچارهګان، بیا
دغه ماشومان خود معلولیت خو خپل یو لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ د معلولینو لپاره د خاص پروګرامونه خاصه په خاصه توګه د ماشومانو لپاره په افغانستان کې نشته دي ترڅو د دغه ماشومانو د بقا لپاره د دوی د محافظت لپاره د دوی د انکشاف لپاره او په راتلونکي کې چې دوی یو فعاله ونډه واخلي او نشته دي نو دا رښتیا هم یوه لویه ستونزه ده، هم د کورنۍ لپاره هم خپله د ماشوم لپاره چې په هغې باندې روحي رواني منفي اثرات غورځېږي، ځکه چې ماشوم په هغه معلولیت کې چې رالویږي نو د ده نه کوم کسب زده وي او نه د ښوونې روزنې زمینه ورته مساعده وي، نو هغه په آینده کې په خپله د کورنۍ دپاره هم یو ستونزه وي او خپله ماشوم هم خپل بل ته محتاج وي. نو
تاسو ته بهتره معلومه ده چون داخل کې او د آشیانې په نامه مؤسسه چې د دغه سې ماشومانو لپاره پروګرامونه لري، ته په خپل رئیس په مخدره موادو باندې چې په یوې کورنۍ کې مور یا پلار اخته وي دا په ماشوم باندې تاثیر کوي،
په ماشومان باندې خو ډېر منفي اثرات پرې وځي، یو خو دا دی چې غیر مستقیم خپل ماشوم معتاد کیږي او بل دا د روحي او رواني نگانه په ماشوم باندې ډیر منفي اثرات ورځوي، ځکه چې هغه بیرون ته راوځي او ټولنه کې نور ماشومان یا خلک ته توایي چې دا د معتاد کورنۍ بچای دی لور ده کنه
د پلاني یا د چرسي او بنګي یا پودري دغه
سي او دا څو نمونه باندې یادوي، هغه د او په بعض وختو کې بیا دغه سي کورنۍ خپل اولادونه مجبوروي تر څو شاخه کار ته لاس واچوي او د دوی لپاره هغه د مخدره مواد او پیسې هم را پیدا کوي چې دا یو لویه ستونزه ده د ماشومانو لپاره.
ډیر تشکر انجینر محمد یوسف کورمدان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او سم درندونکو د مهم خبرونو لنډي زوري. طالبانو په قندز کې لزګونه مسافر تښتولي، نن سه شنبه سهار وختي په ځای وخت په بجه وسلواله طالبانو د شنې طبي پسمه کې د کابل قندز پر لوی لار تر 150 پورې مسافر يرغمل نیولې و چې لډالې څخه تر وسه ولستنه ویل شوی او 15 نور ورسره يرغمل پاتې دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې نیول شوی کسان د ملي وردو کمانډو عسكر او پولیس دي چې ملکی جامع اغوستي وي او دوی په حق له کره معلومات ترلودل. د هلمند ولی حیات الله حیات وای د سجدي خطر نه ویني چې د غولای د مرکز لهکرګا د خار د سقوط سبب شي. نن سهار د هلمند ولی حیات الله حیات د امریکا غک سره خبره کوي ویل چې د دې ولای د سقوط اندخني بي ځای دي او دوی د سجدي خطر نه ویني چې هغه د لهکرګا د خار د سقوط سبب شي. په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې د جګړو لامل د بي ځای شو کورنیو شمیر دوه چنده زیات شوی دی. د بخنې د نړیوال سازمان په وینا د بي ځای شو کورنیو شمیر 1.2 میلیونه وګړو ته رسیدي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیکسر وای چې 13 ونی د مدیترانې په بحیره کې لکتر لګا 780 کسان په اوبو کې ډوب شوي او مړ شوي دي. د دې ادارې یو ویاند ویلیام سپنلر نن د سیشن په پرز ویلي دي چې سګنای کال به د مهاجرینو او پناه غوښتونکو لپاره ډیر خونړی وي. کاغلی سپنلر زیاته کړه چې په دې کال کې تر وسو 2015 تنه د مدیترانې په بحیره کې ډوب شوي دي. د هند پاوز د مهماتو په یو ډیپو کې ور لګیدلې ولس کسانې وجلې دي. د دفاع وزارت وایي چې د مهماتو د غډیپو د هند په غرب کې د مهاراشتر د یالات د پولګاون په سیمه کې ده او د مرخاتون مخ کې پکې ور ولګیده. د پاوز یو ویان مدوته وویل چې ور په بشپړ توګه مړ شوی او د پیه په حق له تحقیقات پیل شوې دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ټویټر کې لیکلي دي چې په ور کې د وجل شوو خلکو په غم غمجن دي او د دفاع وزیر نه یې غوښتلې دي چې سیمه ته د پخپل لاړ شي. په بنگلاديش کې شپږ کسان د قتل او غلا په تور په اعدام محکوم شول. د بنگلاديش یو محکمه دی وی لغوه شوی سخدریز اسلامي ډلې شپږ غړي په دې تور په اعدام محکوم کړل چې پروسه کالي د بانک نه د غلا پر وخت وکسان وجلی و. محکمه همدارنګه د جماعت المجاهدین بنگلاديش او انصار الله بنگلا ډلې درې وغړو ته د عمر قید سزا ورکړې ده. په بنگلاديش کې په دغه دواړو ډلو بندیز لګیدلای. عراقي ځواکونو د فلجي د خار په جنوبي څنډو کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې د څلور بریدونو مخه نیولې ده. د عراق ځواکونو پرون وکړه شو چې د امریکا د په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباري په مرسته د خار ته چې د داعش په لاس کې دی ننوځي. په عین حال کې د بشري حقوقو یو مؤسسه وایي چې د فلجي په خار کې شاوخوا 50,000 عام خلک د حکومت او داعش ترمنځ په جګړې کې بند پاتې دي او د انساني فاجعې د پیښېدو خبرداري ورکړی دی. او روسي خبردا چې د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي شاید شمالي کوریا د یو توغندي ازمایښت بنن د سې شنبه پر اس ناکامه شوی وي. دا څومزل چې شمالي کوریا په پر لپسې توګه توغندي ازمایي او دا ویره پیدا کړي چې دغه هواد په ډېر چرډکی کوخه کوي دا سې توغندي جوړ کړي چې اتمی کوپړی د امریکا تر خبرې پورې انتقالول شي.
نړیوال
درنو اوریدونکو که خزه په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي له چا سره څنګه خپل ستونزه مطرح کړي. د خزه چارو وزارت پالیسی او مسلکی راستی الاسبوګ می وردک د نجیب نوشابه د نن شپې په خبرونه کې ستاسو پوښتنه ځوابوي. قدرمنو خويندې هیله ده چې په خپل خبرونه کې برخه واخلي. اوسنی نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. تر راتلونکي الله مالش.
رادیو آشنا.